پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سروان صاحب بفرمایید.
مننه ستره مشه سرور صاحب. قدر منو اوریدون کتستم سلامونه. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د بهیر د چټکتیا لپاره ترکیې ته تللی دی، او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د ترکیې غونډې ته به یوه نوې طرحه وړاندې کړي. خبرونه په خبرونو پیلو. نامعلومو وسلوالو پرون په گردیز کې د پکتیا د استیناف څارنوالۍ څارنوال وباشه. د روغتیا وزارت وایي د کرونا د نوې بڼې اووه پیښې ثبت کړي دي، او د بیلاروس پولیسو په منځ کې 200 کسان نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا د استیناف څارنوالۍ یو څارنوال عتیق الله دولت زی تیر ماښام په وسلوال برید کې وپاشل شو. د پکتیا د والي ویندوی عبدالرحمن منګل د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مخام شاوخوا شپږ بجې د پکتیا ولایت د استیناف څارنوالۍ یو تن څارنوال عتیق الله دولت زی چې له خپلې دندې څخه د کور په لور روان و، د مرکز ګردیز ښار د خوست په لاین کې ورباندې برید ترسره کیږي، چې په دې برید کې متاسفانه ښاغلی څارنوال عتیق الله دولتزی په شهادت رسیدلی.
د دې بېښې مسؤلیت د اکثرو نورو هدفي وژنو په شان چا نه دی منلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا وایرس د نوې بڼې اووه قضیې ثبت شوي دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د دې وایرس نوې بڼه د جینو ټایپینګ لابراتوار په مرسته تشخیص شوې ده. د امیر روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دا لابراتوار په لومړي ځل پرون په کابل کې افتتاح شو.
همزمان کې ما یې شروع کړم،
له دې سره هم مهاله چې موږ دا لابراتوار فعال کړ، لې بولس بلګو څخه چې لننګرهار اخیستل شوی وو و پیښې مثبت وي، او هغه هم د وایرس هغه بڼه چې په انګلستان کې خپور شوی وو.
په بریتانیا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د تیر کال په دسمبر کې وپیژندل شوه. په راپورونو کې د روغتیایي متخصصانو په قول ویل شوي چې د کورونا دا نوې بڼه تر مخکنۍ هغې له 500 تر 70 سلنې چټکه خپری شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 650,000 او 300 کسان په کورونا وایرس اخته شوي، او 2470 تنه ترې مړه شوي دي. د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ سیالیو په دوام کې د کابل استقلال او د جبل السراج پروان لوبډلې نن سیالي کوي. په پرونیو لوبو کې د کابل استقلال د خوست اتلانو کلوب ته د درې په مقابل کې په صفر ماته ورکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د برما د واکمن رژیم مشر روسیا د دې هیواد یو رښتینی ملګری وبلله. جنرال من آنګ هالینګ دا څرګندونې د شنبې په ورځ د برما د وسلوالو ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وکړې. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د راپور له مخې روسیه د مارچ په شپږویشتمه د برما له پوځ څخه د ملاتړ خبره کړې وه. په دفاعي چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډېرې شوې دي. مسکو برما ته د پوځي روزنې او د وسلو په پلورلو کې همکاري کوي. د بیلاروس پولیسو پرون په مینسک ښار کې نږدې 200 کسان ونیول، او مخکې تر دې چې د مارچ د 28مې تازه اعتراضونه پیل شي لارې کوڅې محاصره کړې. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تر څو میاشتو ځپنو وروسته په بیلاروس کې اپوزیسیون د نویو اعتراضونو د پیلېدو ژمنه وکړه. دا اعتراضونه لومړی په اګست میاشت کې له هغو انتخاباتو وروسته پیل شول چې الکساندر لوکاشینکا پکې ځان بریالی وباله. خو په بیلاروس کې هم اپوزیسیون او هم لویدیز وویل چې په انتخاباتو کې درغلی شوې ده. هغه مهال سلګونه زره کسان لارو کوڅو ته راووتل، خو د ساړه ژمي او د حکومت لخوا د ځپونکو اقداماتو له کبله دا اعتراضونه کم شول. د نیکستا په نامه د اپوزیسیون پر ټلیګرام چینل چې د دغو مظاهرو د تنظیم لپاره کارول کیږي، د دې چینل 1,000,000 خوښونکو یا فالوورانو ته ویل شوي چې دا به روان کال په بیلاروس کې لومړنۍ لویه مظاهره وي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د اساسي قانون د محکمې دوه قاضيان لدندو لري کړل او په دې سره د اختلاف ضد اصلاحاتو په برخه کې لستري محکمې سره اختلاف لا ډیر شول. ولسمشر زيلنسکي د مارچ پر 28 په یو فرمان کې د اوکرين خپلواکي او ملي امنیت ته د ګواښته دوام په تور د اساسي قانون د محکمې مشر الکساندر توپیتسکي او یو بل قاضي الکساندر کاسمینین لری خلل دواړه قاضیان د پخوانی روسی پلوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لخوا ټاکل شوی ول او د نړۍ په ګنشمیر شارونو کې تیر شپه څراغونه د مځکې د ساعت په نوم رښول دا کار هر کال د دې لپاره کیږي چې طبیعت او اقلیمی بحران ته پام واوړي. نیوزیلند لوبړنۍ هیوادو چې د پلازمینې آکلند اسمان څوکي برج څراغونه یې مړ کړل. په واشنگټن کې بیا د پارلمان د ودانۍ څراغونه د شپې په 8:30 بجې د یو ساعت لپاره ګل شول. په سنگاپور، برلین، مسکو، نیویارک، پاریس او هانګ کانګ کې هم د مځکې د ساعت لپاره څراغونه مړ شول. په ډیرو ښارونو کې له خلکو هم وغوښتل شول چې د یو ساعت لپاره د کورونو څراغونه مړ کړي او په دې توګه خپل پام د طبیعت او اقلیم ساتنې ته واړوي. تاسو آزادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې بهیر د چټکیا لپاره ترکیه ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د انقرې غونډې ته نوې طرح وړاندې کوي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټوله یو خبره ده.
د اوبو د تنظیم اداروي دوه نور لوی بندونه د بشپړېدو په درشل کې دي.
د کمال خان وروسته د شاه واروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي.
د تعلیمي کال پیلېدو سره د پوهنې وزارت د کورونا د اندېښنو په ځواب کې وایي
د عام روغتیا د فارغتنو د تدیب په برخه کې هم له ښوونکو څخه هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
په دې خپرونه کې 2:19 پروګرامونه هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو استازی زلمی خلیلزاد د ترکیه او سیمې په لور خوځېدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغانستان د سولې د بهیر ګړندي کول او په دې هیواد کې د جګړې ختمول دي. تمه ده ترکیه په اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکوي. فریبا ظاهر په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد ترکیه او سیمې ته سفر پیل کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې پر طالبانو او افغان حکومت فشارونه راوړي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه تر ټاکلې نیټې د مخه پر سولې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد په خپل لومړنۍ هڅو کې دواړه لوري یو سیاسي توافق ته هڅوي چې تلپاتې اوربند او سولې ته لار هواره سي. ولسمشر بایدن د پنځمه پر زویل چې د تخنیکی دلایلو له کبله د میټر لومړی نیټه پورې له افغانستان د امریکایي سرتیر وتل به ګران وي، خو هغه زیاته کړه چې ځواکونه به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه سي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي کټول بهرنی ځواکونه د امریکا او طالبانو د تړون سره سم د می ته لومړی نیټه له افغانستان ونوزي پر وړاندې به یې جنگ دوام وکړي. په همدې حال کې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا استخباراتي ادارو جو بایدن ته ویلي که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د شکیل خو ترمنځ د واک ترویج د مخه ووځي، طالبان به ډیره برخه په دوو یا دریو کلونو کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم پرون د دې موضوع په خبرګون کې په کابل کې خبریالانو ته وویل
هم آمادګۍ کې وزارت دفاع او داخله
ټول چمتووالی چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه یې نیسي په همدې دلیل دی چې د داسې وضعیت مخه ونیسو چې استخباراتي ادارې خبرداري ورکوي او همدا چې د سولې پر لور ولاړ شو. بیا هم پر طالبانو غږ کوم که سوله غواړی همدا یې وخت دی راشئ. که داسې پلمې لټوئ چې جګړه دوام وکړي او افغانستان د کورنۍ جګړو او د بهرنیو تروریستانو مرکز شي نو دوام ورکړي، او که نه غواړئ نو همدا فرصت دی، وخت مه ضایع کوئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخې د تیر کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحې کې د سولې مقدماتي خبرې پیل شوې، خو دا خبرې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې په ځنډ پرمخ ځي. زلمی خلیلزاد د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره شاوخوا یوه میاشت مخه د افغانستان د حکومت مشرانو، د دې هیواد یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ته یوه طرحه وړاندې کړه.
ومریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ترکیه ته روان شوی، هغه هیواد چې په لنډو ورځو کې به د افغانستان د سولې لپاره د یوه کانفرانس کوربه وي. د دې غونډې په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې هلته به دولت یوه طرحه وړاندې کړي. حمدالله محب د شنبې په ورځ په خبریالانو ته وویل چې د قطر په غونډه کې له طالبان دوه بخشي د ترکیه په غونډه کې د غوښتنه داره چې طالبان هم خپل با صلاحیت استازي ورواستوي. محب دا څرګندونې په کابل کې د امنیتي مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړې. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د سولې په اړه د ترکیه کانفرنس ته چمتووالی روان دی او اوس کانفرنس ته په ایجنډا بحث کیږي. حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له غونډې وروسته د امنیتي مسؤلینو ګډې امنیتي ناستې ته وویل په کور دننه به ټولې طرحې سره شریکیږي او یوه طرحه به ورنه جوړیږي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه صحبت خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم، ټوله یوه خبره ده. په دې اړه باندې هماهنګي کیږي او هر شی چې مخکې کیږي هغه به د دې ټولو په نمایندګۍ سره یوازې په چا باندې نه. دوهمه خبره دا ده چې مختلفې طرحې که چېرته وړاندې کیږي بیا هم یو ځل به په داخل کې په دې باندې بحث کیږي د دې نه مخکې چې موږ طالبان ته وړاندې کړو.
ښاغلی محب زیاته کړه طالبان هم باید د ترکیې کانفرنس ته د سولې با صلاحیته پلاوی واستوي، نه جنگی او بیواک پلاوی، ترڅو خبرې ښې پایلې ورکړي. طالبانو د ښاغلي محب د دې څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. ښاغلي محب له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. نوموړي وویل د دوحې په هوکړه کې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع په دې پورې تړلې وه چې طالبان سولې ته غاړه کېږدي.
خو د سرتیرو د وتلو په اړه باندې د دوحې د پروسې نه یا د نقص اصلا په دې پورې هیڅ ربط نه لري. یو خود هغې کې یو مشخص تاریخ یاد شوی و، مګر یو تعداد مسائل هلته شرایط ورباندې وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي.
ښاغلی محب دا خبرې داسې مهال کوي چې امریکا او نړیوالو متحدانو او افغان حکومت هم طالبان تل په دې خبره ملامت ګڼلی چې تاوتریخوالی یې نه ده کم کړی، خو طالبانو بیا ویلي دي چې دوی خپلې حملې کمې کړي دي. د 2016 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او دا ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي چې اوس یې شمېر 2500 تنو ته رسیږي. خو جرمني بیا تازه ویلي چې افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر د 2020 میلادي کال تر جنوري پورې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي د امریکا استخباراتي ادارې د جو بایډن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي، ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. د غورسپانه دا خبر د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل سوي خبر کړی. د چارواکو دا هم ویلي دي چې کچېته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظم شي. ارګه هم وایي چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د جمهور رئیس مرستیال بیان د وخان مینپال له شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کړون افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ته یو ګواښ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د شاو عروس او شورابک بندونو د جوړېدو چارې هم د بشپړېدو په حال کې دي. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته ویل د دغو بندونو د جوړېدو چارې شاوخوا 9 سلنه پای ته رسېدلې دي. نموړی د غشان په روان 1400 مریض کال کې د 440 نورو نویو بندونو د جوړېدو خبر هم کوي. د سرګندونی داسې محل کې چې تیرونه د افغان چارواکو لخوا په نیمروز کې کمال خان بند رسمن پرانستل شو. نور جزئیات واوري.
له کمال خان بند وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي د دغو بندونو د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپل اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزښته بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان وروسته د شاو اروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د ښاغلي خپلواک په خبره شورابک بند د جرمنیانو لخوا د شاوخوا 45 میلیونه یورو او د شاو اروس بند د هندیانو لخوا د 350 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوي دي. نوموړی وایي تمه ده چې روان کال د 440 نویو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. د ښاغلي خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هلمند کې کجکي، فراه کې بخش آباد، فاریاب کې دهنیدره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندوز کې دویم خان آباد، کابل کې شاو اروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې تورای او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادې ادارې په خپاره شویو راپورونو کې د دې ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلېدو دي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو پوه میرویس خوګیاڼی په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول د دغه هیواد د کرنې لپاره ډیر اړین بولي.
کرنې پراختیا د اوبو سرچینو ته اړتیا لري. متاسفانه د افغانستان زیاتره د اوبو سرچینې هغه د بارانو او سیلابونه دي چې د باران سیلابونه د نه مدیریت په اساس باندې د هیواد نه بهر وځي. نو د بندونو رغول او په تېره بیا به هغه بندونه چلته د باران اوبو د سیلاب اوبو سره تنظیم شي او هغه سره راغونډې شي. دا د کرنې د پراختیا دپاره ډېر زیات مهم دی او د بندونو رغول یو اساسي کار دی او په دې باندې به ډېره زیاته پانګونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونی افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانیسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 1400 هکتار ځمکه خړوبوي او همداشان د 9 میګاواټ برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د کمال خان بند رغنیز چارې په لومړي ځل په 1445 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2018 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیونه ډالر زیات لګښت راغلی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
په افغانستان کې د شونځیو له پیلېدو سره هم مهاله د کورونا وایرس د لاخبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې خو چارواکي د تدابیرو خبره کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د کووید 19 ناروغي کمه شوې خو روغتیایي سپارښتنې باید رعایت شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي ښوونیز کال په پیل سره یو شمېر زده کوونکي وایي چې په ښوونځیو کې روغتیايي تدابیرو ته پاملرنه نه کیږي. د هیواد له ځینو ولایتونو یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې نه ماسک نه اچول کیږي، نه ټولنیز واټن نیول کیږي او نه هم نورې روغتیايي لارښوونې په پام کې نیول کیږي. فهیم الله په پکتیکا او بصیر احمد په کابل کې په دې اړه وایي
کورونا پر کوم وسایل چې دی موږ ته لسه ته نه دی روکړل شوی. کوم مزدور خال دی سرمایدور دی چې هغه نخپل شخصي لګښت نه ماسک خوسته شي، سنټایزر خوسته شي، دشکش خوسته. نور کوم غریبون چې دی ریواش نشته هغه دغه شپشن پوکي کې نه. نور کوم موږ سره دولت طرفه کوم انکاري نه شوی چې مکتب تر روکړل شوی.
سو ورځې کېږي چې وانځای شروع شوی دی اما بدبختانه هیڅ نو تدابیر د کورونا ویروس په اړه نه دی نیول شوی. شاگردان ټول سره جام دي موږ نگران یو چې د کوم مصاب شخص نه موږ ته ویروس انتقال نشي.
خو د پوهنې وزارت ویاند نجیبی آرین ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د درسونو له پیل سره زده کوونکو ته د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوی ورکول پیل سوي دي.
موږ خپل تعلیمي حواسات له لارې او څنګه د ښوونځیو د مدیریتونو له لارې او تقریباً عملا د ښوونکو له لارې کمپاین خپل پیل کړی ده. خپل تبلیغات مو پیل کړي دي څو زده کوونکو ته د دې وایرس د خطراتو او د ګواښونو په اړه پوهاوی ورکړل شي د ښوونکو لخوا، او تر څنګ یې د عامې روغتیا د سپارښتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
اغلی آریان دغه شان وویل چې عامې روغتیا وزارت پوهنې وزارت سره په همغږۍ په ښوونځیو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوه طرحه لري چې په خبره یې دا بله تایید وروسته د پلي کېدو وړ وي، خو د عامې روغتیا وزارت په دې اړه موږ ته معلومات رانه کړل. په دې وروستیو کې ښوونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین کول هم پیل سوي. د پوهنې وزارت د چارواکو په خبره په کابل، هرات او ننګرهار کې تر اوسه 30% ښوونکو ته دغه واکسین تطبیق سوي دي. له دې سره د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس کنټرول د قناعت وړ بولي. د دغه وزارت یو ویان عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته د زده کوونکو په تګ کې څه ستونزه نسته.
افغانستان کې د کورونا وایرس وضعیت ښه دی، د هرې ورځې په تیریدو پیښې کمیږي، خو د عقل زده کوونکي باید په ټولګیو کې ماسکونه وکاروي او ټولنیز واټن هم باید په پام کې ونیسي. له دې زیات ښوونځي او پوهنتونونه نشو رخصتولی. فعلا شرایط ښه دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1400 نوي ښوونیز کال د پیل په ورځ له عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل چې د دغه وایرس له درېیمې څپې را رسېدو مخکې دې د زده کوونکو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
اوس په اسدالله لودین درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د امریکا استخباراتي بنسټونو د ولسمشر جو بایډن ادارې ته له افغانستانه د ځواکونو د وتلو د عواقبو په اړه اطلاع ورکړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه استخباراتي ادارو ویلي چې امریکا افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د واک له ویشه مخکې دغه هیواد پرېږدي، طالبان ممکن 2-3 کاله وروسته زیاتې برخې لاندې کړي. په مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل شوی که طالبان کنټرول په لاس کې واخلي، افغانستان کې به د القاعده شبکې پیاوړتیا ته زمینه برابره شي. هغه شبکه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 خونړیو بریدونو مسؤوله ده. د امریکا او طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د همدې کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو په دې شرط چې طالبان له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. خو تازه د امریکا ولسمشر جو بایډن تیره پنځشنبه وویل د میتر لومړی نیټې به د ځواکونو ایستل له تخنیکي پلوه ورته ستونزمن وي. د بایډن دې خبرې بیا د طالبانو غبرګون پارولی. دې ډلې د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ که د میتر لومړی نیټې امریکایي پوځیان ونه وځي په وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي. د بریتانیا اوپن ډیموکراسي آنلاین خبرونه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو مقاله خبره کړې. د مقالې لیکوال ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم لکه دغه هیواد د جګړې په څیر یو پیچلې موضوع ده. د لیکوال په باور د جو بایډن اداره لیواله ده چې خپل سرتیری وباسي، خو په واشنگتن کې سلاکاران بایډن ته خبرداری ورکوي چې طالبان به بیا فعالیت ډېر او القاعده او داعش ته به د آزادو عملیاتو زمینه برابره شي. مقاله کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو جان سوبکو خبرداري ته اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان وسلوال ځواکونه چمتو نه دي چې ډاډمن امنیت ټینګ کړي. مقاله کې راغلي د طالبانو او القاعده ګواښونو ته په کتو امریکا ممکن خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي، خو لیکوال دا خبره هم راپورته کړې چې افغانستان کې 40 کلن حضور د امریکایانو زړه ورخوړلی. د مقالې په یوه برخه کې د جو بایډن هغه خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي راتلونکی کال به د دوی سرتیری افغانستان کې نه وي. خو د مقاله لیکونکي په وینا کله چې بایډن سپینې ماڼۍ کې د خپل لومړي خبري کانفرانس پر مهال دا خبره وکړه، ورسره هم مهاله د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ مشر جنرال ریچارډ کلرک کانګرس ته وویل افغانستان کې د طالبانو ګواښونو ته په کتو د دوی د ځانګړو ځواکونو حضور اړین دی.
تاتاران په افغانستان کې له سلګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو لا یې هم هویت په اساسي قانون کې نه دی درج شوی. افغان تاتاران چې په اصل کې په روسیه کې د توري بهیرې په سواحلو کې له کریمیا او کازان سیمو څخه افغانستان ته راغلي، اوس یې د جغرافیایي عواملو له امله خپله ژبه هېره کړې او په پښتو، دري او ازبکي خبرې کوي. په دې وروستیو کې ځینو کلتوري بنسټونو په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا راژوندي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې او په روسیه کې له تاتارستان جمهوریت سره اړیکې ټینګې کړې دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان تاتارانو له سلګونو کلونو را وروسته د خپل هیر شوي هویت د بیا موندنې هڅه پیل کړې. په کابل کې د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ آزادي راډیو ته ویلي چې هڅه کوي چې د خپل هیواد په ګوټ ګوټ کې افغان تاتاران له خپل هیر شوي فرهنګ سره آشنا کړي او په دغه هیواد کې د تاتاري ژبې د احیا زمینه برابره کړي. یاد بنسټ په همدې موخه د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د دغه بنسټ مشر زبی الله تاتار وایي چې د افغانستان تاتاران په 1219 میلادي کال کې کله چې خوارزم شایان په خراسان کې واکمن وو، د روسیې د تورې بهیرې له سواحلو څخه د افغانستان شمالي سیمې ته راکوچېدلي. هغه وایي چې په لومړي ځل تاتارانو د افغانستان په سمنګان کې ځانونو تامین جوړ کړ. زبی الله تاتار زیاتوي چې د جغرافیایي بدلونونو او د چاپیریال د اغېزمنتیا له امله افغان تاتارانو اوس خپل مورنۍ ژبه په پښتو توګه هېره کړې او پر نورو توکمونو لکه ازبک، پښتون، تاجک او هزاره ورګډ شوي دي. دی وایي چې په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا دودولو په موخه د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ د روسیې د تاتارستان په جمهوریت کې د تاتارانو له نړیوال کانګرس سره فرهنګي اړیکې تامین کړي. ښاغلی تاتار زیاته کړه،
روابط بنیاد فرهنگی تاتارها با کشور تاتارستان
د تاتارستان له هیواد سره د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ اړیکې د فرهنګي مسایلو تر کچېږي. د تاتارانو نړیوالې کنګرې د تاتارستان له نړیوال پونتون څخه یو ښوونکي ګمارلی تر څو په یوه اونۍ کې دوه ساعته موشته د تاتاري ژبې ښوونه وکړي.
تاتار په اصل کې ترکان دي، خو ژبه یې د آلتایی، ترکیه او مغولي ژبو له ترکیب جوړه ده. تاتاران د افغانستان په اساسي قانون کې د یو ځانګړي توکم په توګه نه دي پیژندل شوي. په اساسي قانون کې راغلي چې د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، پشهي، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، ګوجر، برهوي او نورو توکمونو څخه جوړ دی. په دې وروستیو کې هڅه شوې چې د تاتارانو قومي هویت په الکترونیکي تذکرو کې ثبت شي. د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ د معلوماتو له مخې افغان تاتارانو په خوا د محیطي ادغام په دلیل د پښتنو، تاجک، ازبک او هزاره په نامه د هویت تذکرې اخیستي. په دغه هیواد کې د تاتارانو د نفوس دقیقه شمېره روښانه نه ده. د زبی الله تاتار په خبره د افغانستان نورو توکمونو ته او وختي تاتاران د هیواد په 14 ولایتونو کې تر ډیره په سمنګان او بلخ کې ژوند کوي. د یوازې په سمنګان کې چیرې چې تر ټولو ډیر افغان تاتاران اوسیږي، د تاتارانو تخمینی شمېره 200,000 کسان بولي. د افغانستان د ملي احصایې ادارې ویلي چې دغه هیواد کې د قومي تفکیک لا پلوه هیڅ ډول سرشمېرنه نه ده ترسره شوې او له همدې امله له دغه ادارې سره د افغان تاتارانو د نفوس امر نه دی مشخص شوی. د ملي احصایې ادارې ویاند روینا شهابی په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل،
در مورد احصایه و سرشماری قوم تاتار،
دا تاتار قوم د احصایې او سرشمېرنې په اړه موږ ارقام نه لرو. دلیل یې دا دی چې موږ هېڅ د قومي تفکیک پر بنسټ سرشمېرنه نه ده کړې او د هغوی تابعیت اوس د مقررو غوښتنو په اساس د الکترونیکي تذکرو د غوښتنې په فورم کې ثبت شوی.
د افغانستان د حکومت په کابینه کې افغان تاتارانو ته کوم لوړ سیاسي موقف نه دی ورکړل شوی، خو دوی په پارلمان کې له سمنګان ولایت نه یو استازی لري. عبدالله محمدی د افغانستان د ولسي جرګې غړی دی چې په خټه تاتار دی. ښاغلی محمدی وایي چې د افغانستان تاتاران اکثرا حنفي مذهبه سنیان دي او ډیر معدود شمیر شیعیان هم پکې شته. هغه وویل چې د 2021 کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه د تاتارستان جمهوري ریاست په مرسته افغان تاتارانو ته په کازان کې د تاتارانو د نړیوال کانګرس له لوري په آنلاین ډول د تاتاري ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل شوی. د زیاته کړه،
د زده کړه زموږ لپاره ډیره موثره او د ارزښت وړ ده. دا یوه لویه موقع ده چې په انلاین توګه تاتارې زده کړو ترڅو په ټولنه کې بیا ژوندی شي.
په کابل کې د تاتارانو د ټولنیز بنسټ مشر کمال الدین تاتار ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان تاتاران د تاتار غږ په نوم یوه نشریه هم لري. هغه ویلي چې د دغه هیواد د عدلی او د اطلاعاتو او کلتور وزارتونو سره د تاتارانو 15 ټولنیز او کلتوري بنسټونه هم ثبت دي. د کمال الدین په خبره چې د افغانستان تاتاران د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره نږدې اړیکې لري او د دغه توکم مشرانو له 2015 میلادي کال راهیسې د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د تاتارانو په عمومي اسامبلو یعنی غونډو کې څو ځله برخه اخیسته. د ایران د بهرنیو اړیکو د تاریخ دی و ژورنال د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ په درویشت هیوادونو کې کابو 15 میلیونه تاتاران په پاشلی او د وړو قومونو ډلو په څیر ژوند کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه